شوې د ازادي راډیو د نن ورځې وروستیو دوه خبري مجلو په سر کې رضوان مراد د لومړني پروګرام ته ستاسو هرکلی کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې اوري چې ولسی جرګې یو ځل بیا د ولسمشر کرزي له خوا نوي کابینه ته د نو پیشنهاد شوو وزیرانو زیاته برخه رد کړه. دغه راز د ولسی جرګې د پریکړې په اړه د ولسمشر کرزي له عکس العمل مهم خبرو. نور مهم رپورټونه هم درته لرو، خو په سر کې جاناقا الکوزه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا د جمهور رئیس کرزي د نومول شوو وزیرانو اکثر غړي رد کړل. د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په هلمند کې امنیت او د خلکو ژوند ښه شوی. د بلخ ولایت او ازبکستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د غځولو د پروژې اسناد لاسلیک شول. افغانستان او پاکستان ته د امریکا خاص استازی کابل ته تللی او د نړۍ ستر طاقتونو نن په ایران باندې د بندیزونو په لارو چارو خبرې کوي. د افغانستان ولسی جرګې نن د جمهور رئیس حامد کرزي د نومول شوو وزیرانو اکثر کسان رد کړل. د ولسی جرګې غړو د ولسو نومول شوو وزیرانو له ډلې څخه یوازې وو ته د اعتماد رای ورکړي. ولسی جرګې د بهرنیو چارو، حج او اوقافو، اقتصاد، عدلي، د کلو د پراختیا، کار او ټولنیزو چارو او نشه یي موادو ضد مبارزې لپاره نومول شوو وزیرانو ته د اعتماد رای ورکړي. جمهور رئیس حامد کرزي په یوې اعلامیې کې ویلي د ولسی جرګې لخوا د نومول شوو زیات شمېر وزیرانو په ردېدو خواشي نه ده، خو د ولسی جرګې د قانوني پریکړې درناوی کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید میلبان پرون ناوخته هلمند ولایت ته د سفر په مهال وویل په دې ولایت کې امنیت ښه شوی او د خلکو لپاره تر ډېره حده د ښه ژوند امکانات برابر شوي دي. میلبان د خپل هیواد له لوري په نورو مرستو ټینګار وکړ او په هلمند کې د دولت له لوري روانې چارې وستایلې. د بلخ ولایت او ګاونډي هیواد ازبکستان ترمنځ به د اورګاډي د پټلۍ د غځېدو کار په راتلونکې اونۍ کې پیل شي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي د دې پروژې د کار د پیل اسناد نن د ازبکستان د اورګاډو د چارو رئیس او د افغانستان د فواید عامې وزارت د سرپرست احمد شاه وحید ترمنځ لاسلیک شول. له ازبکستان څخه د مزار شریف تر هوایي ډګره پورې د اورګاډي دا پټلۍ به 15 کیلومتره اوږده وي او د آسیا د پراختیایي بانک په مالي مرسته جوړیږي. د دې پروژې لګښت 1.9 میلیونه امریکایي ډالرو ته رسیږي او کار به یې په راتلونکي یو کال کې پای ته ورسیږي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی ریچر هول بروک نن کابل ته ورسید. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت وایي هول بروک به له جمهور رئیس حامد کرزي او نورو دولتي چارواکو سره لیدنې کتنې وکړي. د هول بروک د خبرو او کتنو جزئیات نه دي خپاره شوي، خو دومره ویل شوي چې له افغان چارواکو سره به د تروریزم ضد مبارزې او دوه اړخیزې همکارۍ په اړه خبرې وکړي. هول بروک په داسې حال کې کابل ته تللی چې د افغانستان په اړه د لندن غونډې ته دوه اونۍ وخت پاته دی او افغان چارواکي هم دې غونډې ته تیاری نیسي. د خوست امنیتي چارواکي وایي نن سهار د باک ولسوالۍ د ولسوال د سپرلۍ په موټر د ماین چاودنه وشوه. د خوست د همغږۍ د دفتر مشر جنرال نواب وایي د باک د ولسوال په موټر هغه مهال د ماین چاودنه وشوه چې دی له کوره د کار په لور روان و. جنرال نواب وایي په پیښه کې د باک ولسوال ټپي شوی، خو بل چاته یې زیان نه دی اړولی. وسلوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی او د دوی یو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي په پیښه کې د باک د ولسوال درې تنه ساتونکي وژلي. د مجاهد دا ادعا چارواکو رد کړې ده. خبرونه آزادۍ راډیو اوري. د نړۍ د سترو طاقتونو استازي د ایران د هستیو پروګرام د مخنیوي په مقصد نن په دې هیواد باندې د نوو بندیزونو لګولو په اړه غونډه کوي. د انګلستان، چین، فرانسې، روسیې، امریکا او جرمني استازي به نن په نیویارک کې جرګه شي. استازي به د یورانیمو په بدل کې د سونګ موادو د وړاندیز په اړه د تهران د اکتوبر د میاشتې ځواب وارزوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی ویلي ایران د شپږو طاقتونو دغه وړاندیز په اصولو کې منلی، خو ملاحظات پکې لري. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په روانې اونۍ کې ویلي و د جمهور رئیس اوباما اداره په ایران باندې د فشار لپاره د بندیزونو لګول تر ټولو غوره لار بولي او په بندیزونو کې واکمن رژیم تر هدف لاندې ده. خو څېړونکي وایي چین او روسیه د نوو بندیزونو لګولو په اړه شک لري او سپینې ماڼۍ ویلي چین به د شپږو طاقتونو نننۍ غونډې ته د ټیټې سطحې استازی واستوي. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر وایي دا لا ډېر وختي ده چې د نوو بندیزونو په لګولو غور وشي. د چین په شمول د ملګرو ملتونو امنیت شورا مخکې په ایران غږ کړی و چې د یورانیمو غني کول دې بند کړي او دغه راز یې په تهران باندې درې دورې بندیزونه هم لګولي وه. یو ځان وژونکي نن د پاکستان تر اشغال لاندې کشمیر په بندر کې په یو پوځي موټر حمله وکړه. د سیمه ییز حکومت مشر سردار خورشید وایي د راولاکوټ خارګوټي په نننۍ حملې کې څلور عسکر ټپیان شوي. کشمیر د پاکستان او هند ترمنځ یوه لانجمنه سیمه ده او دواړه هیوادونه یې خپله خاوره ګڼي. ملګری ملتونه وایي د هیتی د مرکز پورتو پرنس په لویدیځ کې د لویوګان خارګوټی له نورو برخو زیات د سې شنبې د ورځې زلزلې ځپلی ده. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د انسجام د دفتر ویاند الیزابت بایرز وایي د لویوګان خارګوټی په سلو کې له اتیاو څخه تر نوي پورې ودانۍ زلزلې زیانمنې کړې دي. دا وایي په دې خارګوټ کې ممکن د 15 او 100 ترمنځ کسان وژل شوي او د ژغورنې چارې روانې دي. په عین حال کې د امریکا د متحده ایالاتو پوځ وایي د زلزله ځپلي هیواد هیتی د مرکز پورتو پرنس د هوایي ډګر چارې په موقتي ډول په خپل واک کې کړې دي. د امریکا پوځ به زلزله ځپلو خلکو ته د مرستو الوتنې تنظیموي او د غراز بله هیواد څخه د بهرانیانو او ټاپیانو د وتلو په کار کې مرسته کوي. د مرستندویو موسسو کارکوونکو او چارواکو خبرداری ورکړې که د هیتی خلکو ته ژر مرستې ونه رسیږي نو د پورتو پرنس ښار کې به د قانون حاکمیت له منځه لاړ شي. د سرو صلیب موسسې د ارقامو په اساس د هیتی د سې شنبې د ورځې په زلزلې کې شاوخوا 50,000 کسان وژل شوي دي. او د یمن د کورنیو چارو وزارت نن تایید کړه چې د جمعې د ورځې هوایي بمباری کې په دې هیواد کې د القاعده شبکې د پوځي څانګې مشر قسیم الریمی او د هغه 15 مرستیالان وژل شوي. د یمن د دفاع وزارت په کمپیوټري پاڼه کې راغلي ریمی هغه مهال ووژل شو چې د سپرلۍ موټرې په ختیځ ولایت ساده کې په توغندي وویشتل شو. یمن وروسته له هغې د القاعده وسلوالو په ضد حملې زیاتې کړې چې د امریکا متحده ایالاتو وویل هغه نایجیری چې د کرسمس ورځې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د چاودنې هڅه کړې وه په عربي ټاپو وزمه کې فعالې القاعده شبکې روزلی وه. دا د دې ساعت مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
د جرمنی په هانوور ښار کې نن د افغاني غالیو یو څلور ورځنیز نندارتون پرانیستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الوکوزی نن د ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې نندارتون کې د افغاني غالیو 20 شرکتونو برخه اخیستې او په سلګونو متره غالۍ نندارې ته وړاندې شوې دي. د ښاغلي الوکوزی په وینا د دې نندارتون د پرانیستلو اساسي هدف د افغاني غالیو لپاره د بازار موندل دي. د افغانستان د مالي وزارت وایي چې په څو وروستیو میاشتو کې د افغان دولت په عوایدو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د مالي وزارت یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي دي چې د لړم د میاشتې عواید 4.9 میلیارد افغانیو ته رسیږي، حال دا چې د تیر کال په همدې میاشت کې د دولت عواید 2.5 میلیونه افغانۍ وو. اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته. د لوګر ولایت ورزشی امنیت وایي چې تیر ورځ په دې ولایت کې د فوټبال او والیبال پیل شوې مسابقې پای ته ورسېدې. د لوګر ورزشی امیر حاجی سید فرید آغا ازادۍ راډیو ته وویل چې د فوټبال په مسابقو کې چې د دې ولایت له مرکز او ولسوالۍ څخه 12 ټیمونه پکې برخه اخیستې وه، د پیروزۍ ټیم لومړی، د حصارک د ځوانانو ټیم دوهم او د سیدانو د ځوانانو ټیم دریم مقام ترلاسه کړ. دغه ورځ په دې ولایت کې د والیبال په مسابقو کې چې په دوو پړاوونو کې د 14 ټیمونو ترمنځ ترسره شوې وې، د کولنګار د ازادۍ، د یازیو او د قصابانو ټیمونه په ترتیب سره لومړی، دوهم او دریم مقام وګټه. په کندهار ولایت کې د فوټبال پیل شوې مسابقې چې له څه مودې راهیسې پیل شوې وې لا هم دوام لري. بخته دولتي خبري آژانس خبر ورکړی چې په دې وروستیو کې د کامیر ټیم وتوانی چې د خوست ټیم ته ماتې ورکړي او د کندهار د فوټبال ټیم د ننګرهار په ټیم بریالی شو. په دغو مسابقو کې چې هدف یې د فوټبال د ملي ټیم انتخابول وو، د 9 ولایتونو ټیمونو برخه اخیستې وه.
د ماخام شپږ بجې او 9 دقیقې دي. د افغانستان ولسی جرګې نن یو ځل بیا له ولسمشر کرزي لخوا ولسو نومول شو وزیرانو له ډلې څخه یوازې 8 تنو ته د اعتماد رای ورکړه. افغان ولسمشر په دې اړه خپل عکس العمل کې د ولسی جرګې په پریکړه خپل خواشین ښودلی، خو ویلي دي چې د قانوني پریکړې درناوی کوي. د افغانستان، پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې د تروریزم پر ضد مبارزه د وخت ضرورت دی. په هلمند کې د نړیوالو ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو رپوټ لرو او د نورو رپوټونو سربیره د پاکستان د قبایلي سیمو د روسیو امنیتي پیښو هم حال درکو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان ولسی جرګې بیا هم یوازې 8 کسونو مول شو وزیرانو ته د باور رای ورکړه. دا چې د ولسی جرګې په نننۍ ازمون کې 8 تنه بریالي او پاتې 10 کسه پاتې راغلل. په دې اړه د چارو کارپوهان بیلابیل نظرونه لري چې جزئیات د خپل همکار اجمل تورمان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان ولسی جرګې د ولسمشر کرزي لخوا دوی ته د ولس نومول شوي وزیرانو له ډلې څخه یوازې اوو کسو ته د باور رایه ورکړه او پاتې لس نور د ولسی جرګې په دغه ازمون کې پاتې راغلل. د افغانستان د ولسی جرګې مشر محمد یونس قانوني د ولسی جرګې د شنبې د ورځې د غونډې پایله داسې اعلان کړه:
از مجموع 17 کاندید وزیر پیشنهادي
د ولس نومول شوي وزیرانو څخه اوو کسو ستاسې د باور رایه ترلاسه کړه، خو پاتې لسو کسو نورو ستاسې د باور رایه ترلاسه نه کړه. ټولو ته د خدای تعالی له دربار څخه بریالیتوب غواړم. د افغانستان ولسی جرګې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي لخوا دوی ته د ورپېژندل شوي دوهمې ډلې نوماند وزیرانو څخه د بهرنیو چارو وزارت لپاره زلمی رسول، د عدلي وزارت لپاره حبیب الله غالب، د حج او اوقاف وزارت لپاره محمد یوسف نیازی، د اقتصاد وزارت لپاره عبدالهادي ارغندیوال، د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت لپاره جارالله منصوري، د کار او ټولنیزو چارو وزارت لپاره امینی افضلی، او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت لپاره زرار احمد مقبل ته د باور رایه ورکړه. خو د لوړو زده کړو وزارت لپاره نومان محمد هاشم عصمت اللهی، د ښځو چارو وزارت لپاره پلوشي حسن، د عامې روغتیا وزارت لپاره سوریا دلیل، د سوداګرۍ او صنایعو وزارت لپاره محمد ظاهر وحید، د ملکي او ای چلند او ترانسپورت وزارت لپاره عبدالرحیم اوراز، د فوایدامي وزارت لپاره بشیر لالی، د کډوالو چارو وزارت لپاره انجینیر عبدالرحیم، د سرحدونو چارو وزارت لپاره ارسلا جمال، د مخابراتو وزارت لپاره عبدالقدوس حمیدی، او د ښاري پراختیا وزارت لپاره سلطان حسین حساری و نشوای کړای چې د ولسی جرګې د اکثر غړو د باور رایه خپل کړي. ولسی جرګې ته د ورپېژندل شوي وزیرانو د دا شان برخلیک په اړه کارپوهان بیلابیل نظرونه لري. د سیاسي چارو کارپوه محمد اساق اتمر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
زموږ په فکر ولسی جرګې خپل په یو پاتې ګرفت کې راځي. تاسو فکر کوم چې دوی داخلي مناسباتو او د اړیکو پر بنیاد خپل قضاوت کوي؟ کاشکې د دوی قضاوت ډېر شفاف او عادلانه وای. زه بیا هم داسې فکر کوم چې دوی پر اساس دغه معاملاتو، بخښي معاملاتو چې د دوی د ازاو په منځ کې دی، بیا هم خپل قضاوت ډېر په عادلانه توګه نه ده کړی. یو چې هغه کسان چې هغوی په دغه معاملاتو راکړې ورکړې کې شامل وو، هغوی بیا هم د ولسي جرګې نه د تایید رای واخیسته. او ځینې نور چې دغه ارتباطات ضعیف وو یا د اقل کم وو، نو هغوی ونتوانېدل چې د ولسي جرګې نه رای اعتماد
د یادونې ور ده چې تر دې د مخه هم ولسی جرګې ته د ولسمشر کرزي لخوا د ورپېژندل شوي وزیرانو څخه یوازې اوو کسو د باور رایه ترلاسه کړې وه. دا معلومه نه ده چې د پاتې یولس وزارتونو لپاره به بیا کله د ولسمشر لخوا نوي نومان وزیران ولسی جرګې ته ور وپېژندل شي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي دا ځل د ولسمشر کرزي د فرمان له مخې د خپلو ژمنیو رخصتیو په لړ کې سره راغونډ شول او نوماند وزیرانو ته یې د باور رایه ورکړه. د افغانستان د اساسي قانون د 110 مادې له مخې ولسمشر دا واک لري چې په فوق العاده حالاتو کې د وکیلانو د رخصتیو پر مهال هم دوی سره راټول او ځانګړي غونډه جوړ کړي.
و امریدل چې د افغانستان ولسی جرګې بیا هم د ولسو نومول شو وزیرانو له ډلې څخه یوازې وو تنو ته د اعتماد رای ورکړه. دا دوه هم ځل چې د افغانستان ولسی جرګې د ولسمشر کرزي لخوا له ورپېژندل شو وزیرانو سره سخت چلند کوي. تر دې مخکې هم ولسی جرګې ولس وزیران رد کړي وو. که څه هم د افغانستان په کورنیو رسنیو کې له مخکې په دې اړه اټکلونه کېدل، خو په خپل افغان حکومت ډاډو چې دا ځلې به د دوی نومانده وزیران د باور رای ترلاسه کړي. د ولسی جرګې د دې چلند په اړه د ولسمشر کرزي د عکس العمل نور تفصیل د حمید مومن په ریپورت کې اورو.
افغان ولسمشر د ولسی جرګې لخوا په دوهم ځل د کابینې د یوې ذاتې برخې د رادېدو په اړه په خپل لومړني غبرګون کې خپله خواشیني څرګنده کړې، خو ویلې ده چې له اساسي قانون سره سم د ولسی جرګې د پریکړې درناوی کوي. افغان ولسمشر حامد کرزي دا ځل ولسی جرګې ته خپل اولس نومانده وزیران ورپېژندلې وو، خو ولسی جرګې د دوی د کاري پروګرامونو د اورېدو وروسته د شنبې په ورځ یوازې اوو نومانده وزیرانو ته د باور رای ورکړه او پاتې لس رد کړل. د ولسمشر کرزي د رسنیو د دفتر لخوا په یو خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر دواړه ځله د کابینې د غړو په انتخاب کې ملي مشارکت او وړتیاوې په پام کې ساتلې وې، خو دا چې د باور رایه ترلاسه نه کړې شوه خوښنه ده. د باور رای له ورکولو مخکې افغان حکومت ډاډ څرګندوه چې دا ځلې به د دوی نوماند وزیران د باور رای په ترلاسه کولو کې بریالی شي. د حکومت د رسنیو د مرکز مشر ډاکټر حکیم اشر چې د شنبې پور سهار مهال له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل چې دوی د نوو وزیرانو د ورپېژندلو لپاره کوم پروګرام نه لري، او ډاډه ده چې ولسی جرګه به دغه اولسو وزیرانو ته د باور رای ورکړي.
تر اوسه پورې خو ولس مشر دا توقع لري چې ټول نیمان وزیران ولسي جرګې نه رای واخلي. په دې اړه تر اوسه پورې نور برنامه یا نور پروګرام نشته، ځکه چې موږ متعقین یو چې نیمان وزیران نن له خیرو سره ولسي جرګې څخه رای اخلي.
خو د ولسي جرګې پرېکړه د هغه څه په خلاف وه چې افغان ولسمشر او حکومت یې تمه لرله. خو اوس دا چې افغان ولسمشر به نور وزیران په څومره وخت کې ولسي جرګې ته وروپیژني په اعلامه کې په دې اړه څه نه دي ویل شوي. لا بل لوري په افغان رسنیو او ورځپاڼو کې لمخ کې نه داسې تبصرې موجوده وه چې ولسي جرګه به دا ځل هم د ورپېژندل شو نوماند وزیرانو یوه زیاته برخه رد کړي، او دا هم ویل کېدل که ولسي جرګه بیا داسې وکړي نو دا به په ولسمشر کرزي ستر سیاسي گزار وي. لا بل لوري د افغان ولسمشر سیاسي متحدینو چې مخکې ځلې د ولسي جرګې لخوا د اولس وزیرانو ردېدلې د ملي یووالي په خلاف بللې وو، تر دې دمه د ولسي جرګې د دې وروستۍ پرېکړه په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د حزب وحدت چارواکو ویل دي چې د دوی ګوند به د یک شنبه پورې خپل دریځ څرګند کړي، خو د جنرال دوستم د جنبش ګوند چارواکو ویل چې د دوی ګوند لا کوم ځانګړی دریځ نه دی خپل کړی.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتونکي ده.
د افغانستان، پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو په اسلام آباد کې په خپلو کې نن غونډه وکړه او درې وړو په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د تروریزم ضد مبارزه اوس د وخت ضرورت ده. له پاکستانه د ازادي راډیو خبريال نجیب عامری په اړه رپورت لري.
د افغانستان، پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو لګړې غونډې وروسته په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویل د تروریزم او افراطیت پر ضد په شریکه ګامونه اخیستل د وخت ضرورت ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر رنگین راتفر سپنته خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل افغانستان درې لسیزې جنگونه او تباهۍ لیدلې، اوس د نړیوالو ځواکونو په مرسته زموږ هیواد د بیا رغونې په لور قدم اخلي، نو دا د درې واړو هیوادونو شریک مسؤلیت دی چې د تروریزم د ختمولو لپاره ګډه مبارزه وکړي. هغه وړاندې ویل تاسو ته معلومه ده چې تروریزم او افراطیت زموږ یو سیمه ایزه ستونزه ده. د دې د مخنیوي او زموږ د هیوادونو د هوساینې لپاره او د نړیوالې ټولنې سره اوږه په اوږه د تلو لپاره لازمه ده چې موږ په شریکه د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وکړو. سپانتا د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل څنګه چې د امریکا او ایران سره په یو وخت دوستانه اړیکې لرو، همدارنګه د هند او پاکستان د خپل منځیو شخړو نه هم لرې پاتې کېدل غواړو. هغه وویل افغانستان به هیڅکله چاته اجازه ورنه کړي چې ځمکه یې د ګاونډیو یا نورو هیوادونو پر ضد استعمال شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي بیا خبري غونډې ته په خپله وینا کې وویل هیواد د حامد کرزي د نوې ملي ستراتیژۍ ننګه کوي. هغه وویل لازمه ده چې د ترهګرو ځالې تباه، اقتصادي کمزوري او تمویلونکي سرچینې نی معلوم شي. هغه وړاندې ویل درې واړه هیوادونه په سیمه کې د سولې او د استحکام د راوستلو لپاره شریک مسؤلیت لري. موږ درې واړو هیوادونو لا د مخکې نه موافقه کړې چې د سیمه ییزو ستونزو د هوارۍ لپاره به په شریکه کار کوو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متقی بیا وویل دوی د جمهور رئیس باراک اوباما د هغې پریکړې هرکلی کوي چې د عراق او افغانستان نه به خپل پوځونه د ټاکلي مهالویش سره سم وباسي. هغه د اوباما د بدلون د شوار هرکلی هم وکړ، خو افغانستان ته د نورو امریکایي ځواکونو د راوستلو په اړه یې بیا وویل موږ په دې عقیده نه یو چې د ستونزو د حل لپاره دی د نظامي ځواکونو د لارې پرمختګ وشي. په ځینو خاصو مواردو کې د فوز استعمال هم یو ضروري خبره وي، خو تیرو اتو کلونو وښوده چې په سیمه کې د فوزي ځواک استعمال کامیابه تجربه نه وه. د یادونې وړ ده چې د جمهور رئیس باراک اوباما لخوا د افغانستان په اړه د نوې پالیسۍ د اعلان نه پس دا لومړی وار دی چې د ایران، پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیران په درې اړخیزه غونډه کې برخه اخلي. نجیب عامر، د ازادۍ رادیو، پېښور.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د امریکا د کانګرس یو جمهوریت غوښتونکي غړی وایي د نړیوالو ژمنو په څنګ کې باید افغان حکومت هم خپلې ژمنې پر ځای کړي تر څو د دې هیواد ملي پوځ غښتلی شي او په افغانستان کې د سولې او ثبات امکانات پراخ شي. دا امریکا د کانګرس دا غړی مایک کاسل په دې نږدې ورځو کې د افغانستان له سفر څخه بیرته امریکا ته ستون شوی. د خبرو نورې برخې به له جانقا الکوزي څخه واورو.
د امریکا په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکي ګوند وکیل مایک کاسل د خپل ګوند په اونیزي وینا کې چې د راډیو او ویډیوګانو له لارې خبره شو ویل یوازې په هغه صورت کې په افغانستان کې د تروریستانو د بیا امن ځایونو د جوړېدو مخه نیول کېدای شي چې د دې هیواد امنیتي ځواکونه تقویه شي، د وسلوالو په مرکزونو حملې وشي، د ځایي اوسیدونکو امنیت وساتل شي، په افغانستان او پاکستان کې واکمن حکومتونه غښتلي شي. کاسل وای د افغانستان له جمهور رئیس حامد کرزی سره د کتنې په مهال هغه ته څرګنده کړه چې متحده ایالات افغانستان ته د خپلو ژمنو او ماموریت په ترسره کولو کې غواړي چې افغان حکومت هم له دوی سره مساوي او موازي کار وکړي. د جمهور رئیس اوباما اداره افغانستان ته د نورو 150 زرو عسکرو پاستولو او دغه لاس د ناتو لخوا د نورو 100 زرو عسکرو او منابعو په زیاتولو سره هڅه کوي چې په افغانستان کې د طالبانو فعالیتونه بند کړي. د امریکا د کانګرس غړی ښاغلی کاسل وای افغانستان ته د نورو عسکرو پاستولو خوښ دی او دی تر ډیره حده د وضع ښه کیدو ته خوښ او ډاډمن دی. دی وایي د نورو عسکرو په رسېدو سره به د افغانانو سره د داسې یو حکومت په جوړېدو کې مرسته وشي چې په خپل ځان متکي وي. د کاسل په وینا په افغانستان کې د زراعت او د غلو دانو د تولید شبکې باید حتما پراخې شي او د اپینو له کر پرته هم افغانان باید ژوند ته دوام ورکړی شي. د امریکا د کانګرس غړي ښاغلی کاسل زیاته کړه جمهوریت غوښتونکي خوښ دي چې د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د دفاع په وزارت کې د خپل کار په دوام سلا شوی دی. دی وایي جمهوریت غوښتونکي له جمهور رئیس اوباما څخه غواړي چې په ټولو ستراتیژیکو پریکړو کې د ګیټس مشورې په نظر کې ونیسي. د ومنله چې د امریکا حکومت د تروریزم د ګواښونو په مقابل کې ډیر دروند کار په مخ کې لري.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په 75 خارونو کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام په 0.5 چپا په ډیر صفه ډول اوریدل شي. په هلمند کې د مشتو ایصاف ځواکونو لورې په خبر شوی خبر پانه کې راغلي چې د نادلي ولسوالۍ د مارجې په سیستاني سیمه کې د طالبانو یو لستنه وشلې دي. د همدې ځواکونو لورې په یو بل خبر پانه کې ویل شوی چې د لخکرګاه خار په شاوخوا کې 15 تر مشکو کسان لزان سره وړي او یو تن طالبې د جنگ پر مهال وشلې ده. په دې اړه رپورت لرو.
په هلمند کې د میشتو حساب ځواکونو له لورې رسنیو ته په یو استول سوي خبر پاڼه کې راغلي دي چې د نادالي ولسوالۍ د مارجي د سیستاني په سیمه کې تیر شپه د یوې چاپې په ترڅ کې یو لستنه وسلوال طالبان وژلي دي. په خبر پاڼه کې لیکل شوي دي چې یو شمېر سپکې وسلې، لانده تریاک او ځینې نور مهمات هم د بهرنیو ځواکونو لاسته ورغلي دي. په خبر پاڼه کې دا هم لیکل شوي دي چې ملکي کسانو ته په دې حمله کې زیان نه دی اوښتی، خو د مارجي د سیستاني د سیمې یو اوسیدونکي چې د خپل نامه نه ډاډه کول د تلیفون پر کرښه د ازادي راډیو ته وویل هلته دیار لس کسه وژل سوي دي چې نه تنه ولسی وکړي دي. که څه هم په خبر پاڼه کې ټینګار شوی دی چې ملکی کسانو ته پکې مرګ او ژوبله نه ده وشته، خو ملکی کسان هلته د یو شمېر ولسی وګړو د وژل کېدو خبر ورکوي. بل لورې په لشکرګاه کې د حساب ځواکونو له لورې په یو رالېږدل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې 15 شکمن کسان د لشکرګاه ښار له مربوطو سیمو څخه هغه مهال د یوه کور د تلاشۍ پر مهال ونیول او یو تن یې وواژه چې ګمان پرې د ماینونو او ځانمرګو بریدونو د جوړوونکو کېدی. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې دغه تن هغه مهال ووژل شو چې پر ایساب ځواکونو یو وسلوال برید وکړ او 15 تنه نورې د دوی د زیاتو پلټونو په موخه له ځان سره وړي. په عین حال کې وسلوال طالبان هم بهرنیو ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبرونه ورکوي. د طالبانو ویان کار یوسف احمدي وایي د سنگین ولسوالۍ د چاردهې په کلي کې تیره شپه د بهرنیو ځواکونو لس تنه د ماینونو په چاودنو کې وژلې دي. بهرني سرتیري په سنگین کې پېښه مني، خو د ډول او اوښتو جنونو په اړه معلوماتونه ډډه کوي. کار یوسف احمدي رات کړ چې ملګري د مارجي په سیستاني سیمه کې وژل شوي دي. هغه د ټلیفون پر کرښه د ازادي ته وویل بهرنیانو د حاجي غلام پر کور چاپه وهلې ده، لس تنه ملکي کسان وژلي دي او نږدې 8 تنه له ځان سره ژوندي وړي دي. خو په هلمند کې میشتو بهرنیو سرتیرو د طالبانو د ویاند خبره رد کړه.
په ریپورت کې مو اوریدل چې افغان ځواکونه او ایصاف وایي چې د نادلي ولسوالۍ د مارجي په سیستاني سیمه کې د طالبانو یو لس تنه وژلي او هم د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې 15 تنه مشکوک نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان امنیتي مقامات وایي چې په شمالي ولایت قندوز کې هم د طالبانو پر ضد کامیاب عملیات ترسره کړي دي.
د
لوبو لميدانا.
Beautifully hit. It was in the air but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د هرات نوی ولایتي شورا نن د لوړې مراسم تر سره کړل. په همدې حال کې د هرات پی آر ټی او ولایتي بیا رغونې ډلې یو نوی ودانۍ هم د هرات ولایتي شورا ته وسپارله. شرف الدین ستانکزی د موضوع تفصیل لري.
په داسې مهال چې د هرات د ولایت د کنفرانسونو په تالار کې د دغه ولایت دولتي چارواکي د مدني ټولنې یو شمېر فعالین او د بهرنیو هیوادونو د کنسلګرۍ استازي حاضر و، د هرات د ولایتي شورا نونستنه غړي و دندې ته د وفاداری لوړه وکړه. دوی لکه چې تاسو یې غږونه واورېده، په داسې مهال چې د هرات ولی احمد یوسف نورستاني او د محکمې مشر لخوا سوګند ورکول شو، د وطن ملي منافع او د درنښت او دنده کې د صداقت قسم یاد کړ. د هرات ولی دوی ته په مبارکۍ ویلو سره د خپل واک دندې په مخ بیولو توصیه وکړه. په هرات کې د 15 تنه میرمنو په شمول 19 تنه د 180 تنو سره ټاکنو سیالۍ کې بریالي اعلان شوه. د آزادو ټاکنو په نتیجه کې ډاکټر نذیر احمد حیدرزاده د ولایتي شورا مشر ونومول شو. د لوړې په مراسمو کې د تیر دور ولایتي شورا ادارې څخه د ښې ادارې په جوړښت مننه وکړه. وی ویل د ولایتي شورا د کاري لایحې په اساس به د ولس او حکومت ترمنځ پل جوړولو سره موجوده ستونزې هوارې کړی شي. تور محمد ظریف د ولایتي شورا یو غړی ویل د خلکو د ارمانونو په اساس ځان نومولی و. په بریخ وخت د مګر د ټاکنو په بهیر کې د ازادي رادیو کارکونکو څخه په بې پرې ډول راپورونو مننه وکړه.
ډیر دردونه دي د خلکو، زما آرزو دغه ده، زما خپل د خلکو درد و رنج مې د نږدې لیدلی. متاسفانه چې زموږ حکومت او بعضې نور مسؤلین د دې ټولو رنجو او دردو جوګه دوی تر اوسه ډیر په 100% کې اسان کې نه وه. نو انشاءالله دا به د خلکو دردونه او رنجونه دا به انشاءالله موږ به دولتي مسؤلینو ته به په ژر پر ژر به تقدیم کړو.
په هرات کې د ولایتي شورا د غړو د لوړې مراسمو سره هم زمانی یو درې پوړیز ودانۍ چې د ایټالیا ولایتي بیا رغونې ټیم په 160 زر یورو تازه جوړه شوې وه واقع ورکړل شوه. د هرات د پخواني ولایتي شورا رئیس ډاکټر همایون عزیزی وویل د اداري چارو لپاره د ځای کمښت د دوی یو ستونزه وه چې د نوې ودانۍ په جوړښت سره هغه وایي د ولایتي شورا د غړو دا ستونزه هم هواره شوه.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګي پلار ده. په دغه پوسټ باکس میرو لیکونه راولېږي. په کابل کې 44 یاویا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 104. ازادي رادیو.
او اوس هم د گاونډي پاکستان د ورسیو تحولاتو رپورت راخلو. د پاکستان تر کنټرول لاندې په کشمیر کې نن یو ځانوژونکي حمله شوی او د غراز یو ځل بیا مشکوکو بی پیلوټو امریکایي الوتکو د پاکستان پر قبایلی سیمو راکټي بریدونه ترسره کړی دي. وګمه سباله په خبره دغه تحولاتو رپورت لري.
د شنبه په ورځ یو ځانوژونکي د پاکستانی کشمیر د راولاکوټ په سیمه کې د امنیتي سرتیرو د یو موټر مخې ته ځان ولوزو چې د دې پیښې په ترڅ کې 2 سرتیري ووژل شول او 8 نور ژوبل شول. د راولاکوټ د پولیسو مشر سردار خورشید دا خبره تایید کړه چې دا یو ځانوژونکي حمله وه او د دوی تحقیقات په دې اړه روان دي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. همدارنګه ویل کیږي چې له پیښې وروسته پولیسو سیمه تر محاصرې لاندې نیولې او کور په کور تلاشي روانه ده. بل پلو د امریکا جاسوسو الوتکو د شنبه په ورځ په یو ساعت کې 9 میزایله په شمالي او جنوبي وزیرستان باندې وتوغول چې د دې راکټي حملې په ترڅ کې د دریو بهرنیو جنگیالیو په ګډون یو ولستانه وژل شوی او ګڼ شمیر نور ژوبل شوی دي. زموږ سرچینې له سیمې نه خبر راکوي چې جاسوسو الوتکو لومړی 15 میزایله په شمالي وزیرستان کې د میرعلي په سیمه دی او قبایل په کور وغورځول چې د دې پیښې په ترڅ کې شپږ تنه ووژل شول او وروسته بیا بې پیلوټو الوتکو د جنوبي وزیرستان په شکی سیمه کې د ګلولي په نوم دی او قبایل په کور څلور میزایله وغورځول چې د 15 تنو د وژل کېدو او ګڼ شمېر نورو ژوبلېدو خبر مو ترلاسه کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومتي چارواکو تل د دا ډول حملو غندنه کړې او په دې وروستیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل چې د دا ډول حملو په عکس العمل کې په پاکستان کې ورځ په ورځ تروریستي پیښې زیاتېږي. وکمه سبا د ازادۍ راډیو پېښور.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادۍ رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com شپږنیم بجې کیدونکو کی د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ورستی خبري مجله درته جاوید نعیمی وړاندې کوي.
بله تشکر از شما. به نام خدا و با سلام و شام همه ایتان بخیر. به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 6:30 دقیقه به وقت کابل است. اینک من و همکارانم برای نیم ساعت با شما خواهیم بود. رئیس جمهور افغانستان در مورد رد شدن بیشتر از 50% اعضای پیشنهادی کابینه جدید عکس العمل نشان داده و از این اقدام ولسی جرگه ابراز تاسف کرده است. همین موضوع را با جزئیات اجلاس امروز ولسی جرگه در صدر گزارش این برنامه داریم و در کنار سایر مطالب خبری از تشکیل یک مرکز بایومتریک در کابل نیز خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را میشنیم که ملیحه احروری پیشکش میکند.
با سلام، نخست به سرخط ها توجه کنید. 17 تن از 24 وزیر پیشنهادی حامد کرزی در شورای ملی رای اعتماد به دست آوردند. ریچارد هولبروک فرستاده خاص آمریکا در افغانستان امروز با حامد کرزی ملاقات کرد. سازمان ملل متحد میگوید 80-90% ساختمان ها در شرک لیوگان در هایتی در اثر زلزله اخیر که 50,000 کشته به جا گذاشت از بین رفتند. وزارت داخله یمن مرگ قاسم الرحیمی و 5 همراه وی در حملات هوایی دیروز را تایید کرد. تفصیل گزارش ها. نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان با دادن رأی به 17 تن از اعضای کابینه پیشنهادی حامد کرزی، 7 تن از نامزد وزیران را به شمول آمنه افضلی وزیر کار و امور اجتماعی، سلمی رسول وزیر خارجه، زرا رحمت مقبل وزیر پیشنهادی مبارزه با مواد مخدر که بیشترین آرا را به دست آوردند تایید کردند. اما 10 تن از وزرای پیشنهادی نتوانستند آرای لازم را به هدف کسب عضویت در کابینه جدید حاصل کنند. 224 تن از نمایندگان مردم در ولسی جرگه در رأی شرکت کردند و هر وزیر نیاز داشت تا 113 رای را به دست بیاورد. روند رای‌دهی از صبح امروز آغاز شد و تا چاشت ادامه یافت. این وزیران در حال رد شدند که 2 هفته قبل هم 17 وزیر از وزرای پیشنهادی حامد کرزی رد شده بودند و تنها 7 نفر آنان به شمول وزیران کلیدی داخله، دفاع، مالیه، معارف و معادن توانسته بودند رای اعتماد را از شورا به دست آورند. تا کنون معلوم نیست که آقای کرزی بار دیگر چه زمانی ده وزیر جدید را معرفی خواهد کرد. ریچارد هولبروک فرستاده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان امروز به کابل رفت. منابع سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل میگویند هولبروک با رئیس جمهور کرزی دیدن و درباره همکاری های دو کشور و هم برگزاری انتخابات پارلمانی صحبت کرد. حامد کرزی در این ملاقات آقای هولبروک گفت انتخابات پارلمانی در افغانستان در وقت معین آن برگزار خواهد شد. کار ساختمان خط آهن میان افغانستان و ازبکستان تا 1 هفته دیگر آغاز می شود. خبرنگار رادیو آزادی در شهر مزار شریف گزارش می دهد اسناد آغاز این کار که این خط آهن که به طول 75 کیلومتر از ازبکستان تا جوار میدان هوایی مزار شریف ادامه خواهد یافت، امروز میان دکتر احمد شاه وحید سرپرست معینیت تکنیکی وزارت فواید عامه افغانستان و رئیس خط آهن ازبکستان در مزار شریف تبادله گردید. مصارف این خط آهن که 129 میلیون دلار می باشد از سوی بانک انکشاف آسیایی پرداخته می شود. در اثر یک رشته حملات هوایی نیروهای ائتلاف مستقل در ولایت پکتیکا در ولسوالی ارگوی این ولایت 4 ماینگذار کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. سخنگوی والی پکتیکا با تایید این خبر گفت در این حادثه به افراد ملکی آسیبی نرسیده است. طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. از سوی دیگر مقامات امنیتی در ولایت خوست میگویند در اثر تصادم یک مرکز گزمه پلیس در شرق این شهر با ماین کنار سرک یک پلیس زخمی شده است. نیروهای ائتلاف به رهبری ناتو میگویند که در اثر یک رشته عملیات‌ها در ولسوالی نات علی ولایت هلمند 11 تن از مخالفان مسلح دولت کشته شدند. در اعلامیه آمده است که در جریان این عملیات‌ها افراد ملکی آسیب ندیدند. و سوی دیگر قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان گفته است نیروهای خارجی در منطقه مارجه ولایت هلمند 10 ملکی را کشته و 8 تن دیگر را با خود بردند، اما این حادثه از سوی مقامات دولتی رد شده است. خبرهای منطقه و جهان را تا لحظه دیگر میشنوید. مقامات امنیتی پاکستان میگویند در اثر حمله تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در مناطق قبایلی نزدیک به سرحد افغانستان 5 شورشی کشته شدند. این حمله یک پایگاه شورشیان را در شرک میرعلی در وزیرستان شمالی ویران کرده است. در همین حال خبررسانی اسوسییتد پرس از مقامات استخباراتی پاکستان نقل کردند که در حملات هوایی احتمالاً یک شورشی که در فرس افراد تحت تعقیب پلیس فدرال آمریکا بود کشته شده است. یک انتحار کننده یک موتر نظامی را در کشمیر تحت کنترل پاکستان امروز مورد هدف قرار داد که در این حادثه 4 عسکر زخمی شدند. حمله در منطقه راولاکوت رخ داد و این منطقه مورد مناقشه بین هند و پاکستان می باشد. سازمان ملل متحد میگوید بلیوگان، شهرکی در غرب پورتو پرنس مرکز هایتی، در زلزله اخیر بیشترین صدمه رسیده است. الیزابت برش سخنگوی اداره هماهنگ کننده خدمات انسانی ملل متحد در ژنو گفت 80 تا 90 فیصد ساختمان های این شهرک ویران شده و حدود 5 تا 10 هزار نفر در زلزله جان خود را از دست دادند. فعالیت گروه نجات در منطقه جریان دارد. در این حال نیروهای نظامی آمریکا میگویند کنترل میدان هوایی هایتی را به دوش گرفتند تا پروازهای امداد رسانی، بیرون کردن خارجی ها و زخمی ها را هماهنگ بسازند. وزارت داخله یمن مرگ قاسم الرحیمی و 5 همراه وی در حملات هوایی دیروز را تایید کرد. در وبسایت خبری وزارت داخله یمن آمده است که رحیمی در غرب شهر ساده هنگام حمله راکتی بر موترش کشته شده است. بعد از آن که ایالات متحده آمریکا القاعده را با آموزش مرد نایجیریایی در شبه جزیره عرب متهم کرد، یمن تحرکات خود علیه القاعده را افزایش داده است. این مرد نایجیریایی به روز کریسمس قصد منفجر کردن یک تیاره آمریکایی را داشت. اردوی عراق میگوید یک رهبر مظنون القاعده را که در بمبگذاری سال 2003 در مقر ملل متحد در بغداد دست داشت بازداشت کردند. در این حمله 22 نفر کشته شده بودند. فرمانده نیروهای عراقی میگوید علی حسین الوان عذابی با نام مستعار ابو عماد در عملیات در مرکز شهر دستگیر شده است. سخنگوی نیروهای عراق به خبرنگاران گفت این عضو القاعده قبل از حمله 2003 آمریکا به عراق در خطوط هوایی دولتی عراق به حیث پیلوت کار میکرد. و یک دیپلمات سابق ایرانی که در اعتراض به سرکوبی اصلاحگران در مظاهرات ماه گذشته از سوی دولت استعفا کرده بود به رادیو فردا گفته است انتظار دارد دیپلماتان دیگر هم همین کار را بکنند. محمد رضا حیدری که به حیث کنسول در سفارت ایران در اسلو مرکز نروژ کار میکرد در شروع همین ماه از پست خود استعفا داد و هنوز تصمیم نگرفته است که درخواست پناهندگی سیاسی به نروژ بدهد و یا نه، اما وی به خاطر امنیت زندگی خود نگران میباشد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این دم از رادیو آزادی. حالا به خبرهای اقتصادی و ورزشی از سید فتح محمد بها توجه کنید.
یک نمایشگاه 4 روزه قالین‌های افغانی در شهر هانور آلمان از امروز راندازی گردیده است. خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت که 21 شرکت صادرکننده قالین افغانی در این نمایشگاه اشتراک کرده و صدها متر قالین‌های مختلف و نوع افغانی را به نمایش گذاشتند. معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفت که هدف از برگزاری این نمایشگاه بازاریابی بیشتر به صنایع دستی و خصوص قالین افغانی است. وزارت مالیه افغانستان میگوید که میزان عواید دولت در ماه‌های اخیر افزایش چشمگیری را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. وزارت مالیه افغانستان با انتشار اعلامیه‌ای گفته است که عواید ماه عقرب افغانستان 4 میلیارد و 96 میلیون افغانی است، در حالی که سال گذشته در همین ماه این مبلغ صرف 2 میلیارد و 56 میلیون افغانی بوده است. این هم خبرهای ورزشی. مأموریت ورزشی ولایت لوگر میگوید که رقابت های فوتبال و والیبال به تازگی در این ولایت را اندازی گردیده بود که تیم های از مرکز و ولسوالی ها در آن اشتراک داشتند. حاجی سید فرید عامر ورزشی ولایت لوگر بر رادیو آزادی گفت در رقابت های فوتبال که میان 12 تیم را اندازی گردید، تیم پیروزی مقام اول، جوانان حصارک مقام دوم و جوانان سیدان به مقام سوم دست یافت. در رقابت های والیبال که در دو نوبت را اندازی گردید، تیم های آزادی کلنگار، نیازی کلنگار اول و قصابان توانستند خوب بدرخشند. و رقابت های فوتبال که از چنده به این طرف در ولایت قندهار آغاز گردیده است با گرمی ادامه دارد. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که به تازگی تیم کامیر بلخ توانست تیم خوست را شکست بدهد و تیم فوتبال قندهار بر تیم ننگرهار پیروز گردید. در این رقابت ها که به هدف انتخاب تیم ملی فوتبال افغانستان را اندازی گردیده است، از نو ولایت تیم های فوتبال اشتراک کردند.
باز هم خوش آمدید. ساعت 6:40 به وقت کابل است. تو در مجله خبری آذر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. رئیس جمهور افغانستان در مورد رد شدن بیشتر از 50% اعضای پیشنهادی کابینه جدید عکس العمل نشان داده و از این اقدام ولسی جرگه ابراز تأسف کرده است. در نتیجه فیصله امروز وکلا 10 تن از وزرای پیشنهادی در کابینه جدید رد شدند. سرپرست وزارت خارجه افغانستان امروز با وزرای خارجه پاکستان و ایران در اجلاس سه جانبه منطقه‌ای در اسلام آباد شرکت کرد. مرکز بایومتریک یا تشخیص انگشتان هویت مجرمین امروز در وزارت داخله افغانستان افتتاح شد. محمد انی فتمر وزیر امور داخله:
سیستم بایومتریک یا تثبیت هویت فیزیکی اشخاص قابلیت است که پلیس ملی امارت در مبارزه با جرایم، فساد و تروریسم مستقیما کمک بکند.
یک عضو کنگرس امریکا میگوید حکومت افغانستان باید تعهدات خود را بجا آورد تا اردوی ملی افغانستان تقویت شود. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. باز هم بیش از 50% کابینه پیشنهادی رئیس جمهور کرزی از سوی ولسی جرگه رأی اعتماد نگرفت. آقای کرزی در همین مورد عکس العمل نشان داده و انتظار می رود تا فردا عکس العمل سایر متحدین رئیس جمهور کرزی که افراد را به کابینه معرفی کرده بودند و رد شدند نیز روشن شود. رئیس جمهور کرزی 17 تن از وزرا را پیشنهاد کرده بود، اما از این میان 10 تن آنها نتوانستند رأی اعتماد را به دست آورند. گفته شده است که بخش اعظم افراد رد شده کسانی هستند که از گروه‌های مختلف معرفی شده بودند. برشنا نظری در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
پس از آن که 10 تن از وزرای کابینه پیشنهادی رئیس جمهور کرزی از سوی نمایندگان مردم در ولسی جرگه رد شدند، رئیس جمهور از این تصمیم نمایندگان مردم ابراز تأسف کرده است. اما سایر متحدین رئیس جمهور کرزی که در ترکیب این کابینه افراد را معرفی کرده بودند و افرادشان رد شدند، تا به حال خاموشی اختیار نمودند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان با انتشار اعلامیه‌ای به نقل از رئیس جمهور کرزی نوشته است که وی در هر دو بار به هنگام تعیین و معرفی وزرای جدید اصل شایستگی، تخصص و مشارکت ملی را در نظر گرفته بود، اما از اینکه نتیجه این مطلوب به دست نیامده است متاسف است. دو هفته قبل نیست که 17 تن از وزرای کابینه پیشنهادی رئیس جمهور کرزی رد شده بودند. رئیس جمهور کرزی با ابراز احترام به رأی وکلا گفته بود که از این تصمیم حمایت میکند و آن را تمثیل دموکراسی در کشور میداند. اما سخنگویان رئیس جمهور کرزی در مصاحبه‌های متعدد گفته بودند که رئیس جمهور ناراض است. پیش از این هنگامی که روند رأی‌دهی به وزرای پیشنهادی در ولسی جرگه آغاز شده بود، حکیم آشر مسئول مرکز رسانه‌های حکومت ابراز امیدواری کرده بود که به این گروه از وزرا رأی داده شود. حزب وحدت اسلامی افغانستان و جنبش ملی که گفته می‌شود بیشترین افراد را در ترکیب کابینه پیشنهادی داشتند و در هر دو مرتبه رأی‌دهی افراد آنان رد شدند، تاکنون تبصره نکردند. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان برای رادیو آزادی گفت که آنان به روز یکشنبه عکس العمل خود را در مورد ابراز خواهند کرد. اما فیض الله زکی سخنگوی جنبش ملی به رهبری جنرال دوستم در صحبت کوتاه با رادیو آزادی گفت که حزب آنان تاکنون در مورد نظر خاصی ندارد. این دو حزب متحد رئیس جمهور کرزی که تجربه رد شدن افرادشان را در دو بار رای دهی داشتند، قبلا که 17 تن از وزرای پیشنهادی رد شده بودند، تصمیم ولسی جرگه افغانستان را در خصوص رد شدن وزرای پیشنهادی خلاف روحیه وحدت ملی در کشور عنوان کرده بودند. بسیاری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان گفتند که آنان به شخصیت و اهلیت کاری وزرای پیشنهادی رای می‌دهند و مخالف ائتلاف‌ها برای ایجاد کابینه هستند. تا کنون به درستی روشن نیست که رئیس جمهور کرزی چه تصمیم تازه‌ای می‌گیرد و خلای همچنان موجود در کابینه را به چه ترتیب و با گذشت چه مقدار وقت پر خواهد کرد.
از عکس‌العمل رئیس جمهور کرزی در مورد رد شدن 10 وزیر پیشنهادی از سوی ولسی جرگه شنیدید. انتظار می‌رود تا فردا عکس‌العمل سایر متحدین رئیس جمهور کرزی که افراد را به کابینه معرفی کرده بودند و رد شدن نیز روشن شود. در اجلاس عمومی ولسی جرگه که پیش از ظهر امروز آغاز شد، 7 تن از نامزد وزیران توانستند رأی اعتماد اعضای ولسی جرگه را کسب کنند، اما 10 تن دیگر از این وزرای پیشنهادی در این مرحله نیز موفق به دریافت اکثریت آرای وکلان نشدند. این دومین بار است که فیصدی زیاد اعضای کابینه رئیس جمهور کرزی از سوی ولسی جرگه رد می شود. فوزیه احسان در مورد اجلاس امروز ولسی جرگه از کابل گزارش دارد.
نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان بار دیگر صرف 7 تن از وزرای پیشنهادی به شمول زلمه رسول کاندید وزارت خارجه را مورد تایید قرار دادند و برای 10 تن دیگر رأی عدم اعتماد دادند. محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه به روز شنبه نتایج شمارش آرا را به طور مختصر چنین اعلام کرد:
از مجموع 17 کاندید وزیر پیشنهادی، 7 تن موفق به کسب اکثریت آرای ولسی جرگه شدند، 10 تن متاسفانه موفق به کسب اکثریت آرای ولسی جرگه نشدند.
زلمه رسول وزیر امور خارجه، حبیب الله غالب وزیر عدلیه، دکتر یوسف نیازی وزیر حج و اوقاف، عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد، جارالله منصوری وزیر احیا و انکشاف دهات، آمنه افضلی وزیر کار و امور اجتماعی و ضرار احمد مقبل وزیر مبارزه با مواد مخدر از جمله نامزد وزیران بودند که از ولسی جرگه رأی اعتماد گرفتند. اما پلوشه حسن کاندید وزیر امور زنان، محمد هاشم اسمت اللهی وزیر تحصیلات عالی، سریا دلیل کاندید وزیر صحت عامه، محمد ظاهر وحید کاندید وزیر تجارت و صنایع، انجینیر عبدالرحیم اوراس کاندید وزیر ترانسپورت و هوانوردی، انجینیر محمد بشیر لالی نامزد وزیر فواید عامه، انجینیر عبدالرحیم نامزد وزیر عودت مهاجرین، ارسلا جمال کاندید وزیر سرحدات اقوام و قبایل، سلطان حسین وزیر پیشنهادی انکشاف شهری و عبدالقدوس حمیدی نامزد وزیر مخابرات و مواصلات در پروسه دادن رأی اعتماد به نامزد وزیران در مرحله دوم آرای لازم را به دست نیاوردند. در مورد دادن رأی اعتماد به نامزد وزیران که به یکی از موضوعات بحث برانگیز هفته های اخیر مبدل شده است، تبصره های گوناگون وجود دارد. اعضای ولسی جرگه افغانستان رد شدن اکثریت نامزد وزیران را دقت وکلا در انتخاب وزرای پیشنهادی عنوان می کنند. کارشناسان در مورد روند رای دهی به وزرای پیشنهادی نظریات مختلف دارند. محمد اسحاق اتمر، کارشناس مسائل سیاسی که جریان پروسه رای دهی به نامزد وزیران را دنبال کرده است، در مورد می گوید:
بیشترین کسی که رای دهی کسایی بودند که در معاملات داخلی پارلمان در اون روابط شامل بودند. اکثرا کاندیدای از تنظیمات مختلف اونا رای خودتر و بهتر گرفتند و برآوردن، و کسایی که از تنظیمات و از پارچه مختلف معرفی نشده بودند به اصطلاح کاندیدای آزاد بودند، اونا توانستند که رای اعتماد کسب کنند، که خود از این گویا و بیان کنندی ازی است که یک تعداد دستای مخفی در داخل پارلمان کار میکنند و اینا با داد و گرفتی که در داخل پارلمان داشتند بالاخره توانستن یک تعداد وزیران را پاس کنند.
در مرحله اول معرفی کابینه جدید نیز از میان 24 کاندید وزیر پیشنهادی حامد کرزی، تنها 7 تن آنان موفق به دریافت اکثریت آرای وکلا شدند که با عنوان وزیران دفاع، داخله، معارف، معادن و صنایع، مالیه، اطلاعات و فرهنگ و زراعت و آبیاری در کابینه جدید احفای وظیفه می کنند. با این تصمیم وکلا که در این مرحله نیز به 10 تن از وزرای پیشنهادی رئیس جمهور رأی عدم اعتماد دادند، حامد کرزی باید برای بار سوم به عوض این نامزد وزیران اشخاص دیگری را جهت گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کند.
شنیدید که برای دومین بار بیش از 50% فهرست کابینه حامد کرزی از سوی شورای ملی رأی اعتماد را نگرفت. دفتر رئیس جمهور با پخش اعلامیه گفته که حامد کرزی از این اقدام متاسف شده است. این دومین بار است که اعضای ولسی جرگه تقریبا بیش از 50% کابینه پیشنهادی را رد می کنند. وزرای پیشنهادی، خارجه، عدلیه، حج و اوقاف، اقتصاد، احیا و انکشاف دهات، کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین و مبارزه با مواد مخدر امروز توانستند رأی اعتماد اعضای ولسی جرگه را کسب کنند. در مقابل وزرای پیشنهادی امور زنان، تحصیلات عالی، صحت عامه، تجارت و صنایع، ترانسپورت و هوانوردی، فواید عامه، امور مهاجرین، سرحدات اقوام و قبایل، انکشاف شهری و مخابرات و تکنولوژی معلوماتی نتوانستند تا رای لازم را از سوی اعضای ولسی جرگه به دست آورند. شماره از کارشناسان در این میان میگویند نامزد وزیرانی که در اجلاس امروز ولسی جرگه رأی اعتماد به دست آوردند در روابط داخلی پارلمان شامل بودند. بنابراین آنها مورد تایید اعضای ولسی جرگه قرار گرفتند، اما کاندیدان مستقل به گفته کارشناسان نتوانستند آرای لازم را به دست آورند، در حالی که گفته می شود تعداد از کاندیدان که امروز رد شدند از سوی برخی گروه‌ها معرفی شده بودند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 6:50 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. سرپرست وزارت خارجه افغانستان امروز با وزرای خارجه پاکستان و ایران در اجلاس سه جانبه منطقه‌ای شرکت کرد. وزرای خارجه این سه کشور بعد از نشست مشترکشان گفتند که باید بر ضد تروریسم گام‌های مشترک برداشته شود. این نخستین بار است که بعد از اعلان استراتژی جدید باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، وزرای خارجه هر سه کشور همسایه در یک اجلاس مشترک شرکت می‌کنند. وجما صبا خبرنگار رادیو آزادی در مورد از پاکستان گزارش می‌دهد.
وزرای خارجه پاکستان، افغانستان و ایران بعد از یک اجلاس مشترک در اسلام آباد به خبرنگاران گفتند بر ضد تروریسم و افراطیت اقدام مشترک تقاضای زمان می باشد. دکتر رنگین دادفر اسپانتا وزیر خارجه افغانستان در هنگام سخنرانی با کنفرانس مشترک گفت افغانستان 30 دهه شاهد جنگ های خونینی داخلی بود. اکنون کشور ما با کمک و همکاری نیروهای بین المللی به طرف بازسازی قدم می بردارد. این مسئول یت هر سه کشور می باشد که بر ضد تروریسم جنگ نمایند. برای شما معلوم و روشن است که تروریسم و افراطیت مشکل مشترک منطقه‌ای می باشد و به خاطر جلوگیری از آن و به خاطر تامین امنیت کشورهای ما لازم است که با جامعه جهانی شانه و شانه بر ضد تروریسم مبارزه نماییم. اسپانتا در پاسخ یک پرسش گفت قسمی که با آمریکا و ایران در یک زمان معین روابط دوستانه را برقرار نمودیم، به همین اساس می خواهیم که از نشهای داخلی هندوستان و پاکستان نیز بدور باشیم. نامبرده می گوید افغانستان هرگز به کسی اجازه نخواهد داد تا از خاکش بر ضد کشورهای همسایه استفاده نماید. در این حال وزیر خارجه پاکستان شاه محمود قریشی به خبرنگاران گفت کشورش از استراتژی جدید ملی حامد کرزی حمایت می نماید و ای گفت که باید مراکز تروریستی تباه و از بین برده شوند. هر سه کشور مسئولیت مشترک دارند که در منطقه صلح و امنیت را برقرار نمایند. ما هر سه کشور قبلا به توافق رسیده ایم که به خاطر هموار ساختن مشکلات و مسائل منطقوی مشترکان کار و فعالیت نماییم. منوچهر متقی وزیر خارجه ایران میگوید آنان از فیصله باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا استقبال می نماید که از عراق و افغانستان سربازان خیش را روی یک توصیه موقت معین بیرون می نماید. ولی نامبرده در ارتباط فرستادن سربازان جدید به افغانستان چنین گفت: ما به این عقیده نمی باشیم که به خاطر هموار ساختن مشکلات باید از راه نیروی نظامی پیشرفت صورت گیرد، ولی در بعضی موارد خاص استفاده از قدرت نظامی لازمی می باشد. اما 8 سال گذشته نشان داد که استعمال قدرت نظامی در منطقه نتیجه خوب نداده است. گفتنی است که بعد از اعلان استراتژی جدید باراک اوباما در ارتباط افغانستان بار نخست می باشد که وزرای خارجه ایران، پاکستان و افغانستان با هم در یک اجلاس مشترک شرکت می نمایند. وکم سبا، رادیوی آزادی، پشاور.
ما مرکز بایومتریک یا تشخیص انگشتان هویت مجرمین امروز در وزارت داخلی افغانستان افتتاح شد. این مرکز که از چند به این سو آغاز به کار کرده بود با وسایل مجهزتر فعالیت‌های خود را ادامه خواهد داد. این مرکز با کمک اداره همکاری‌های نظامی ایالات متحده آمریکا ایجاد شده که تا اکنون نشان انگشت 30,000 تن را ثبت کرده است. منیژه‌ای و خبرنگار رادیو آزادی با جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
مقامات وزارت داخلی افغانستان میگویند که ایجاد مرکز بایومتریک در چهارچوب این وزارت توانایی های پلیس جنایی را در امر تشخیص مجرمین بیشتر میسازد. این مرکز به روز شنبه رسما در چهارچوب ریاست امور مبارزه با جرایم جنایی وزارت داخلی افغانستان افتتاح گردید. محمد حنیف اتمر وزیر داخلی افغانستان گفت که ایجاد این مرکز برای فعالیت های بیشتر از اهمیت ویژه برخوردار است.
سیستم بایومتریک یا تثبیت هویت فیزیکی اشخاص قابلیت است که پلیس ملی امارت در مبارزه با جرایم، فساد و تروریسم مستقیما کمک میکنه. مبارزه پلیس در عصر حاضر بدون چنین یک تکنولوژی ناممکن است. این قابلیت ما را میتونه در مبارزه ما با تروریستا به شدت کمک کنه.
با گفته مسئولان ریاست جرایم وزارت داخلی افغانستان، تاکنون در این مرکز نشان انگشت و هویت بیشتر از 20,000 تن تثبیت گردیده است. برای پیشرفت فعالیت‌های این مرکز که از چند به این طرف کار می‌کند، وسایل جدید نصب گردیده است. این مرکز با کمک اداره همکاری‌های نظامی ایالات متحده آمریکا ایجاد گردیده است. جنرال وورد مسئول اداره همکاری‌های نظامی و امنیتی آمریکا در افغانستان وعده داد که در بخش‌های دیگر نیز برای وزارت داخلی افغانستان همکاری‌های صورت خواهد گرفت.
این مرکز را ما با همکاری دولت افغانستان آغاز و امروز افتتاح کردیم. این مسئله به آینده افغانستان مسمر واقع می گردد. اگر از این مرکز به صورت درست استفاده گردد، افغانستان آینده خوبی را پیش رو خواهد داشت.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که تلاش میکند تا فعالیت‌های پلیس این کشور معیار شود و وسایل و امکانات بیشتری نیز در اختیار پلیس به خصوص پلیس مبارزه با جرایم جنایی و مواد مخدر قرار داده شود. قرار است وسایل بیشتر مبارزه با جرایم جنایی و مراکز بایومتریک در قماندانی‌های پلیس ولایات نیز ایجاد شود.
از آغاز فعالیت مرکز بایومتریک یا تشخیص انگشتان در افغانستان شنیدید. البته بایومتریک یک سیستم پیشرفته تشخیصی است که برای تشخیص افراد مظنون نهایت ضروری بوده و پلیس در بسیاری کشورها از امین سیستم برای جلوگیری از فعالیت افراد مظنون استفاده می کند. اکنون وزارت داخلی افغانستان هم با این سیستم مجهز شده است.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
یک عضو کنگرس امریکا از حزب جمهوری خواه می گوید در پهلوی تعهدات و تلاش های جامعه بین المللی حکومت افغانستان هم باید تعهدات خود را بجا آورد و وظایف خود را انجام بدهد تا اردوی ملی افغانستان تقویت شود و این کشور امکان برای ایجاد صلح و ثبات پیدا کند. در این مورد عضو کنگرس امریکا مایک کسل که به تازگی از افغانستان برگشته صحبت کرده است. جزئیات بیشتر در این مورد با سید سمع عباس.
عضو کنگرس امریکا از حزب جمهوری خواه مایک کسل در یک سخنرانی رادیویی و ویدیویی هفتوار این حزب گفته است تنها با تقویه همه‌جانبه قوای امنیتی افغانستان، هدف قرار دادن مراکز شورشگران، حفظ امنیت مناطق اهالی نشین و تحکیم حکومت‌های افغانستان و پاکستان می توان مانع آن شد که تروریستان بار دیگر از این منطقه به حیث پناهگاه استفاده نمایند. آقای کسل گفت در ملاقات با آقای کرزی رئیس جمهور افغانستان با او واضح ساختند که ایالات متحده در برابر تعهدات و ماموریت خود خواهان اقدامات موازی و مساوی از سوی حکومت افغانستان نیز می باشد. اداره رئیس جمهور اوباما با فرستادن 30,000 سرباز تازه نفس به افغانستان و افزایش 7,000 عسکر دیگر ناتو در این کشور سعی دارد تمایل موجوده را که نشان دهنده توسعه فعالیت طالبان در این کشور می باشد تغییر بدهد. تا یک زمان جنگ ها در افغانستان صرف در نزدیکی سرحدات افغانستان با پاکستان منحصر شده بود ولی در آخر به سراسر این کشور سرایت کرده است. کانگرسمن کاسل گفت اکنون افزایش تعداد عساکر در افغانستان او را تا حدی در مورد حالات خوشبین ساخته است. به گفته او افزایش قوه ها به افغانستان کمک می کند تا افغان ها حکومتی را ایجاد نمایند که متکی به خود باشد و سرحدات خود دفاع کند و در مبارزه علیه تروریسم یک شریک مهم به شمار رود. آقای کسل افزود، در جنوب افغانستان وزارت های زراعت و خارجه آمریکا تلاش می کنند این منطقه را که زمان سبد غله در افغانستان به شمار می رفت دوباره شگوفان بسازند. به گفته کانگرسمن کسل، آمریکا امیدوار است که توجه به کشاورزی زمینه پیشرفت را در کاهش تولید و تجارت مواد مخدر نیز مساعد بسازد. و ایسا داشت گرچه رئیس جمهور کرزی تعهد نموده است که کشت کوکنار را در این کشور از بین خواهد برد، اما رشد شبکه زراعت و تولید غله در افغانستان ضرور می باشد تا بدون تولید تریاک مردم افغانستان باز هم بتوانند امرار حیات کنند. آقای کسل بیان نمود جمهوری خواهان از این که رابرت گیتس موافقه کرد بعد از دوره آقای بوش باز هم وظیفه وزارت دفاع آمریکا را ادامه بدهد خوشحال هستند. او گفت جمهوری خواهان از رئیس جمهور اوباما می خواهند که به مشوره های آقای گیتس در تصامیم استراتژیک خود استفاده نماید و شرایط عینی را مد نظر بگیرد. آقای کسل تاکید نمود که حکومت آمریکا در برخورد با تهدیدهای تروریسم یک وظیفه دشوار را در پیش دارد.
از اظهارات یک عضو کنگره آمریکا شنیدید. یادآور میشم که با مراجعه به صفحه اینترنتی ما میتونین به مطالب دلخواهتان دسترسی داشته باشین. آدرس ما است azadiradio.com و azadiradio.org. ساعت حالا نزدیک به 7 شام به وقت کابل است. از همراهیتان در برنامه‌های امروز رادیو آزادی تشکر. نشرات ما در همین لحظات به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. شب خوش برایتان خوانیم. در پناه عزت متعال باشید.